السلام علیکم. هیله ده چې د روژې دا ورځ به مو په خیر تیریږي. درنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې یو ساعته خپرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په ګیرو ولسوالۍ کې د یو پخواني ماین 14 نه تنه ماشومان وژلي دي. د غزنی لپاره د طالبانو د ولی له دفتره په پرونی بیان کې راغلي چې پیښه پرون ماسپښین د ګیرو ولسوالۍ په ځدرانو کلي کې وشوه. وژل شوي ماشومان ټول د همدې کلي اوسیدونکي دي چې 15 تنه انجونې او 4 نورې هلکان وو او عمرونه یې له 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي د ماین د روسانو له وخته پاتې وو. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څخه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاودو مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یوناما نن د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل په 4 منزل کیږي پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی. یوناما د څرګندونې داسې مهال کوي چې د دوی د معلوماتو له مخې له جګړې د پاتې شویو توکو د چاودنو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره افغانان مړه او ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم ماین پاکۍ ته ډېره اړتیا شته. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو زلزله ځپلو کورنیو ته لسګونه نور کورونه سپارلي دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان نثار احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلي چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول. په بیان کې یادونه نه ده شوې چې دا کورونه د طالبانو د حکومت له بودیجې جوړ شوي که د نادولتي مؤسسو لخوا. په هرات کې د تیر کال د اکتوبر د 8 زورورې زلزلې او ورپسې ټاکنونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه وړول. په 13 فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو او څو نورو سازمانونو یوې ګډې ارزونې معلومه کړه چې د هرات زلزلو څخه باندې 1500 کسان وژلي دي. د اسرایلو د سره سمندر پر بندري ښار ایلات نن سهار هوایي برید شوی چې مرګ ژوبله نه لري. ریټرز خبري اژانس د اسرایلو د پوځي چارواکو په حواله ویلي یوه الوتونکې وسیله چې د اسرایلو له ختیځ لوري توغول شوې وه پر یوه ودانۍ لګېدلې ده. د اسرایلو پوځ د دې وسیلې د څرنګوالي او د توغولو د کره ځای معلومات نه دي ورکړي. په ښار کې د خطر زنګونه وهل شوي خو اسرایلي پوځیانو ویلي چې د هوایي مدافع سیستم یې نه دی کارولی. په عراق کې د اسلامي مقاومت په نوم وسله والې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي د دې برید مسؤلیت منلی دی او له جزئیاتو پرته یې ویلي چې په اسرایلو کې پر یوه حیاتي هدف برید کړی. په غزه کې د تیرو شپږو میاشتو جګړې پر مهال د اسرایلو ایلات ښار څو ځلې تر بریدونو لاندې راغلی. په عین حال کې فلسطینیان وایي د اسرایلو پوځ په غزه کې د الشفا روغتون شاوخوا کې تر 2 اونیو عملیاتو وروسته شاتګ کړی. د اسرایلو پوځیانو تر شاتګ وروسته سلګونه کسان نن الشفا روغتون ته چې د غزې تر ټولو لویه شفاخانه ده ورغلل او د روغتون دننه او بهرې مړي وموندل. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. او د روسیې لخوا د تروریزم ضد عملیاتو په لړ کې په جنوبي سیمه داغستان کې 3 کسان نیول شوي دي. د روسیې دولتي خبري اژانس پرون د تروریزم ضد ملي کمیټې په حواله د خبر ورکړی دی. د روسیې د قانون د تنفیذ ځواکونو د مارچ د 22 نیټې تر حملې وروسته چې په نتیجه کې 1340 کسان ووژل شول، په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو په اړه بیا څېړنې پیل کړي دي. د مسکو په څنډه کې د کنسرت پر یو سالون د دې حملې 4 مشکوک کسان نیول شوي کسان د تاجکستان وګړي دي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې په تازه عملیاتو کې چاته مرګ ژوبله نه ده وښتې او دا عملیات دوام لري. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او خبري اترې راځي. په راپورونه کې بعد د امریکا د یو پخواني پوځي چارواکي څرګندونې واوري چې وایي د امریکا په غیاب کې داعش ډله په سیمه کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده.
همغه وخت چې موږ افغانستان پرې خور د پیاوړتیا پایل شو او پر داعش خورا ساندلې فشار لمنځه ولاړ.
دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو. په ترکیه کې پولیسو په یوه لارې کې پټ 250 افغانان نیولي دي چې دوی د هوا د کمښت له کبله مړه شوي. په میدان وردګو کې د نوي پسرلی لپاره د کاروانګرو هیله
کېدای شي زه پلان د زرو نلګیو لرم چې کېدم ځکه چې ډېره ښه آبادي راغلی ده، ډېر ښه امنیت راغلی ده او ډېر مثلا اوسالي ده.
په نړیوالو مسایلو کې به د دې خبر تفصیل واورئ چې د غزې تر ټولو لوی روغتون الشفا څخه اسرائیلي ځواکونه وتلي دي. په 25 دقیقې پروګرام کې په دې اړه بحث کوو چې ولې کندهار په افغانستان کې د واکمنۍ په اصلي مرکز بدل شوی.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز د قرارګاه بخوانی مشر ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د داعش ډلې خراسان څنګه پیاوړې شوې ده. جنرال فرانک مکنزی له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې په امریکا او نورو نړیوالو قوتونو د داعش ډلې د خراسان څنګه د حملو په اړه هم خبرداري ورکړي. د جګپړي متقاعد امریکایي جنرال د هم ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل یو شمیر عسکر ساتلی وي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مخکنی قومندان جنرال فرانک مکنزی خبرداري ورکوي چې داعش ډله په متحده ایالاتو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی چې پرونی ل ای بی سی نیوز سره مرکه کوله داعش یو لوی ګواښ وباله چې له قولې افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته لا پیاوړی شوې ده.
همغه وخت چې موږ افغانستان پرې خو دا پیاوړتیا پیل شوه او پر داعش خراسان ډلې فشار لمنځه ولاړ. له همدې امله زه فکر کوم چې موږ باید د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او په بهر کې د نورو هیوادونو پر ضد دې ډول نورو هڅو ته په تمه واوسو. دا د مخنیوي وړ نه ده.
دا لوړ پوړی امریکایي متقاعد جنرال داسې مال چې له افغانستانه د متحده ایالاتو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د سنکام مشرو اوس ټینګار کوي چې باید له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره څلور تر 15,000 امریکایي عسکر په دې هیواد کې پاتې وای. هغه ای بی سی نیوز سره مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وای نن به وضعیت بل ډول وای. جنرال مکنزی د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن هغه څرګندونو ته په اشاره چې ویلي دي په افغانستان لری څار لري وویل دوی اوس د دې لپاره چې په افغانستان کې کوم څار ولري هیڅ وړتیا نه لري. جنرال مکنزی داسې مال په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا او د امریکا په ګډون په بهرنیو قوتونو د دې ډلې د برید په اړه خبرداري ورکوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې رسنیو ته وویل داعش خراسان ډله په افغانستان کې لمانځه تللې. خو د ښاغلي مجاهد د خبرو برعکس په روسیو کې بیلابیلو ادارو په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداري ورکړې ده. د مارچ په 28مه د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یو راپور کې ولیکل نه یوازې دا چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې وړتیا زیاته شوې بلکې کولای شي چې په نړیوالو اهدافو حملې هم وکړي. د دې انسټیټیوټ په راپور کې زیاته شوې وه په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت او وړتیا وښوده او د طالبانو هغه ادعای په بنسټ ثابته کړه چې وایي داعش خراسان ډلې له منځه وړي. د مارچ په 13مه د بحران نړیوالې ډلې څېړونکو هم وویل داعش خراسان ډله له افغانستان د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري. د کارپوهانو په مسکو کې د مارچ په 22مه حمله ته په اشاره زیاته کړې که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه نه بلکې د داعش لوی رهبرۍ منلې. خو د بحران ډلې د څېړونکو له قوله سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څنګه ته د یوې داسې ډلې په سترګه ګوري چې ممکن د حمله کې ښکېله وي.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه یا سنت کام د پخوانی مشر جنرال فرانک مکینزی وبخی د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وای له افغانستانه د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د داعش ډلې خراسان څنګه پیاوړې شوې ده. د جګپړي امریکایي جنرال د هم ویلي دي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل یو شمیر سرتیري ساتلی وای. خو دا څومره امکان لري د اړه د بس لپاره د سیاسي امنیتي چارو شنونکي نعمت الله جلیلی د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. جلیلی صاحب ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. د ښاغلي مکینزی د خبرت څومره شونه بولی چې دای وای په امریکا باید په افغانستان کې خپل یو شمیر سرتیري ساتلی وای په داسې حال کې چې د امریکایي ځواکونو وتل په ډیره بیړه دی او ګډوډۍ په حالت کې تر سره شول.
کله مګه څه بیا یو لږه سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او تاسو په نوم مرسم دی او تخنیکي هم کړه نو تر هم درنګ ټولې ود مړه ته څوک چوري دین کې په دې له جوړو جوړو سه او درو جمع مبارک دې میشتې ته عبادت مو قبول او مقبول اوس. اگر منو ضرورت د امریکایي جنرال او د پوزي د مشر په خوانی مشر چې کومه دا خبرې کړې دي او کومه موضوع چې د سی ای بی سی د تلویزیون سره په خپل مرخه کې وایي دي دا په خپل هغه یو څه ثابت دی چې بیا هم د افراطي ډلې د تروریزم د ترهګرۍ د ډلې چې دي دی بیا هم وایي چې یو څه سره نورې سیاسي او پوزي موخې سره ولري مګر دا چې امریکایي چارواکي او بلپوري چارواکي پوځي چارواکي دا خبرې کوي او استخباراتي چارواکي دې دا خبرې کوي چې دا داعش منل تاییدوي دا په دې معنا باندې چې دا داعش پیاوړتیا پیدا کړی دی دا داعش پیاوړی وو او د پیاوړتیا د پاره زمينه ورته نورو هیوادونو چې دوی دي دغه سیاسي او د خپلو د اهدافو د پیاوړتیا د پاره سره مرسته کوي د نور هم پیاوړی کوي د نورو خپل اهدافو د پاره
په دې باندې وړاندې نورې خبرې هم کوو جلیلی صاحب زما سوال دا و چې د امریکایي جنرال دا خبره چې امریکا باید خپل یو شمیر پوځیان دی وایي چې تر 4500 پورې پوځیان باید په افغانستان کې ساتلي وي او نوې وتلي دا څومره شونه و په هغه محل دغه وخت وضعیت ته په پام سره
نو دا خو دا اصلا ناشونې خبره و په دې دلیل باندې چې د امریکا د یو لک عسکرو سره نه د تا په مقابل کې او توانې د وی جنگي او مقاومت کې او هم د داعش په مقابل کې نو د 3000 په د عسکرو د 3000 پوځي عسکرو په موجودیت کې چې اعظم په خپل یو مخصوص بیس کې سره وو وسی څومره توانې ده چې به وو توانې د داعش د تلي مخه ونیسي او بل مهمه خبره په کې دا و چې د امریکا او د طالبانو د لې چې په دوه کې کوم لاسلیک کوم تړون لاسلیک کړی په دې کې یو تړ او شرط په کې دا و که طالبان به د داعش تر باندې سره په مبارزه او په جنگي کې یعنی یو نیابتي جنگ د امریکا د پاره به طالبان به د داعش سره کې چې دا هم نتیجه ورکړي نو د پاز تاسو په سالو ورته عسکرو موجودیت باندې د یو ډېر چدي او نو سي به هیڅ لري او ییږي نو څنګه کولای شو چې دوی ته ونه کې د سالو د عسکرو په مقابل کې د دې د مخه
مننه جلیل صاحب د امریکایي ځواکونو پورا وتل افغانستان د هم هغه مسله و چې په دوحه کې په غو باندې موافقه شوه و یعنی امریکایانو ظاهرا نشوي کولای چې په افغانستان کې خپل نور ځواکونه وساتي ولی په هر حال د روسیې تر حمله وروسته یعنی په د مسکو ته نږدې پر د کنسرت پر یو حال باندې د داعش رلې تر حمله وروسته دا مسله د داعش دله د خراسان څنګه د پیوړتیا مسله یو ځل بیا را برسېره شوې ده د دله لکوم شوه یو ناڅاپه په د وروسته یو څو کلونو کې لکوم ځای راغلی ده د تخو معلومات شته چې دا د عراق او سوریه له داعش سره ډیر کم ارتباط لري مګر د څنګه را برسېره شوه ناڅاپه د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې او لغنه وروسته دغه مسله څنګه لوی شوه سوال دا دی
دا تاسو به تر معلومات ده صاحب چې بعضي وادونه بازار موږ تاسو غونډي هوا دی چې د خپل دی ول د ملي کټو د فار د افغانستان د بي سباتي لپاره تل دی پلانونه درلوده او سه هم لري همیشه د دې په دیو کوشش باندې موږ تاسو تاریخ ته ثابت کړ د افغانستان د داخلي او د کورنی جنگونو د ثابت کړ چې بعضي وادونه د افغانستان د بي سباتي لپاره یو بل که یو دلې ما یو کورنل بل دلې ته به هم دی وانټر نتیف یو د بدلون په سر دی باندې راتلونکي د فارا هم کتل چې د لوبا په افغانستان کې روانه و او سم د لوبا روانه ده چې موږ تاسو د افغانستان په شل کړنه او سلوت کړنه جنګونه کې موږ تاسو دا ډول دا ډلې او پیژندې او سم کول
په مشخص ډول ویلای شي چې کوم غونډیان
پاکستان او ایران د کیسه کوم شخص نشته او هم دا رنګ د نور هغه وایي په دې لري نور هغه ځنه چې د دې د دوړو د هوادونو په استراتیژیکي متحدانه حرکت کې ځان سره هم څنګه په اصله هم د سره بوري
بله
دوی په خپل هم دې ته د زمينه مسایله کول او ځای دا چې د پټن داعش د افغانستان کې څنګه یا وړي شو څنګه ظهور او څنګه رامنځته شو دا خپل معلومه ده چې د افغانستان سرحدات د افغانستان په لید پاکستان سره 2200 کیلومتر موږ تاسو د پاکستان سره موږ تاسو سره حبلګو او یو وادي په ننګرهار کې موږ تاسو د پاکستان سره دوا او یو لاري دي
مننه
السلام باندې د سې عام تاګ او راتګ په کې راځل مګر دا چې دا د دې د خپل د دغه د لید په اړه څه دی د او د داعش د یو ایزرائیل د مېسته کې دوه د افغانستان کې د خراسان ډلې چې دا هم د افغانستان د سرحدي پولو نه دا شروع شو او بل اخر ځان شمال ته هم ورسول دي. دا خو خپل کارن دوبه ده چې د کومې خوانه راغی او دا چې کسان په یاد دي کړي چې په وخت کې به هم دا ویل کېده چې بعضې مشکوکې تیاری د افغانستان په فضا کې لیدل کېږي چې بعضې ولایتونه ته بعضې خلک ورکته کوي.
ډېره مننه. سلامت وسی د سیاسي امنیتي چارو شننکې نعمت الله جلیلی او چيله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د هیواد پولیسو د یوې بروړونکې لړۍ څخه 250 تنه کډوال نیولي چې له ډلې یې 2 افغان کډوال د اکسیجن د کموالي له کبله مړه شوي او د 2 نورو روغتیایي وضعیت نازک دی. د ترکیې پولیس ویلي چې دا 2 کسان روغتون ته بیول شوي او پاتې نور پناه غوښتونکي چې نیول شوي دي ډېر ژر به له دې هیواده وایستل شي.
ترکی رسنیو د یکشنبه په ورځ د دغه هیواد د پولیسو په حواله خبر ورکړ چې 2 افغان کډوال په دغه هیواد کې په یو لارۍ کې دننه د اکسیجن د کمښت له امله مړ شوي دي. د ممور لرنیټ په نوم یوې ترکی رسنۍ راپور ورکړی چې د ترکی پولیسو د تارسوس غازی انتب لوی لارې په کولو سیمه کې له یوې باروړونکې لارۍ څخه 250 کډوال نیولي چې له ډلې 2 مړ شوي او د 2 تنو نورو وضعیت نازک دی. د ترکی پولیسو زیاته کړې چې دغه وطن روغتون ته وړل شوی او پاتې نور پناه غوښتونکي نیول شوی او ډیر ژر به وایستل شي. که څه هم دا نه ده څرګنده چې په دغه لارۍ کې د یادو 2 مړو شویو افغانانو ترڅنګ نور 4 تنه افغان کډوال پټ وو، خو ترکیه دغه هیواد ته د ناقانونه کډوالو پر ننوتلو او د هغوی پر پاتې کېدو بندیزونه زیات کړي دي. د راپورونو پر بنسټ د ترکیې پولیسو د شنبه په ورځ د اماسیا په ښار کې 40 تنه افغان کډوال د بار وړونکو موټرو د پلټنې پر مهال نیولی دي. نن دوشنبه د ترکیې TRT رسنۍ خبر ورکړی چې په ادرینه ښار کې 40 تنه ناقانونه افغان او پاکستانی کډوال نیول شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې حکومت اعلان کړی د ناقانونه کډوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره یې عملیات چټک کړي او یوازې په تیرو 3 میاشتو کې د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې 50 تنه د انساني قاچاق په تور نیولي دي. هم مهاله په ترکیه کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په دغه هیواد کې له 2 کلونو اوسېدو وروسته د ترکیه پولیسو د 2 د اوسېدو کارتونه اخیستي او 2 ته له دغه هیواده د وتلو مهلت ورکړی دی. افغان کډوال رامین چې له خپلې میرمنې او 2 ماشومانو سره د ترکیه په سیواس ښار کې ژوند کوي وایي
مصاحبه پولیس شروع شوه.
د پولیسو مرکه پیل شوې، له موږ ډېره موده مخکې مرکه اخیستې، خو اوس موږ ته وایي یو میاشت وخت لري چې له دې هیواد او یا به پولیس موږ وباسي. وضعیت ډېر ستونزمن دی، نه پوهېږم څه
وکړم.
په ترکیه کې یوه بله افغان کډواله رحیمه هم وایي چې د 2 د کډوالۍ دوسیې نه دي څېړل شوي، د زده کړو، روغتیا او کاري خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په 2019 کال کې د کډوالو ادارې لخوا رد شوي وو، خو اوس ډېر افغانانو ته له یاد هېواده د وتلو پاڼې ورکړل شوي دي. موږ په بد وضعیت کې یو، څه وکړو؟
د افغان کډوالو یو شمیر کورنیو چې غوښتلي ترکیه ته په قاچاقي ډول لاړ شي او د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو خپلوانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د دغو افغان کډوالو د ستونزو په اړه مو د ترکیې په انقره کې د افغانستان له قونسلګرۍ وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمن کېدو وروسته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ بیلابیلو هیوادونو لکه ایران، ترکیې او پاکستان ته ډېره شوې ده. له دغو افغان کډوالو څخه یو شمېر هغوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې څو ځله ویلي چې د دوی د کډوالۍ لامل ناامني، بیکاري، اقتصادي ستونزې او یا هم د خپلو لوڼو تعلیم وو. دا په داسې حال کې ده چې یاد هیوادونه هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري بیرته افغانستان ته استنوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ په 2023 کال کې څه باندې 18,500 او 1,500 افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي او یو شمیر بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پاوز د غزې د ترانګې له تر ټولو لوی الشفا روغتون څخه تر دوو اونیو عملیاتو وروسته نن سهار وختي وتلی دي. لویدیځو خبري اژانسونو د سیمه ایزو اوسیدونکو په حواله ویلي چې تر عملیاتو وروسته یو شمېر مړي او پراخې ورانۍ پر ځای پاتې دي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د غزې له الشفا روغتون او شاوخوا سیمو څخه یې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د وضعیت په اړه راپورونه بیلابیل دي. د اسرائیل پاوز پر الشفا روغتون خپل برید د تیرو شپږو میاشتو جګړو پر مهال یو له ډیرو بریالیو عملیاتو یادوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د اسرائیل د پاوز په حواله ویلي چې د دغو عملیاتو پر مهال د حماس او نورو سختریزو ګڼ شمېر غړي او عملیاتي مشران وژلي او وسلې او بارزښت اطلاعات ترې ترلاسه کړي دي. حماس چې له اسرائیلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیل د پوځي وویاند دانیل هاګاری ویلي، حماس او نورو وړو اسلام پاله جهادي ډلو د خپلو شمالي مورچلونو تر ټولو اصلي مرکز همدې روختون کې جوړ کړی وو. دوی ویلي د عملیاتو پر مهال شاوخوا 900 مشکوک کسان نیولي چې له 500 زیات د حماس غړي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې بیا ویلي پر الشفا روختون د عملیاتو پر مهال څو تنه ناروغان مړ شوي او لسګونه نور ناروغان له خطر سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د اسرایلی پاوز عملیاتو دغه روختون چې له پخوا یې د جګړې له کبله لویه برخه فعالیتونه درېدلي نور هم وران کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د غزې د یو اوسیدونکي محمد مهدی په حواله چې الشفا روختون ته ستون شوی ویلي، روختون په بشپړ ډول ویجاړ شوی. مهدی ویلي د روختون څو ودانۍ سوځېدلې او د خپل د لک تر لګه شپږو کسانو مړی لیدلې دي. یو بل اوسیدونکي یحیی ابو عوف ویلي وضعیت د نه ویلو دی او د روختون د ورانی پړه پر اسرایلی پوځیانو اچولې ده. اسرائیل وایي حماس ډلې په الشفا روختون کې سنگرونه جوړ کړي، خو د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی دغه تورونه رد کړي او د اسرائیل پوځ د ملکیانو په وژنه او د روغتیایي بنسټونو په لمنځه وړلو تورن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO یک شنبه نا وخت پر خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټوئیټر لیکلی پر الشفا روختون د عملیاتو لپاره یو وشت ناروغان مړ شوی دی. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس ویلی لا هم الشفا روختون کې څه باندې سل ناروغان پاتې دي چې څلور ماشومان او د 28 کسانو وضعیت نازک دی. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته له غوون خته چې حماس په 13 اکتوبر میاشته کې پر اسرائیل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نور یې يرغمل کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت وایي له همغه مهاله د اسرائیل په جګړه کې نږدې 3000 فلسطینیان وژل شوی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د نورستان ولایت په دوه بولسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې اته کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د سیمې اوسیدونکو او سیمه ییز چارواکي وایي چې پیښه د سړک د خرابوالي په وجه رامنځته شوې ده. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د لویدیز نورستان دوه بولسوالۍ اړوند چټکچو ساحه کې یو ډاټسن موټر چپه شوی چې پکې دوه ماشومان مړه شوي او شپږ تنه ټپیان شوي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي خالد افغان د یادې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نورستان ولایت دوه بولسوالۍ چټکچو ساحه کې نن 12:30 یو ډاټسن موټر چپه شوی. له دې عمله په حادثه کې شپږ تنه زخمیان او دوه ماشومان په حق رسیدلی. زخمیان دوه بولسوالۍ روغتون ته انتقال کړی چې له دې جملې څخه ډرایور حالات ډیر ضعیف و لغمان ته انتقال کړ.
د نورستانیانو په وینا چې په ولایت کې سرکونه کندو کپر او تنگ دي چې ډیری وختونه د موټرو د چپکېدو او لغرونو د خوېدو پیښو کې دغه ډول مرګ ژوبله خلکو ته اوړي. دوی له اوسنیو چارواکو مرستندوی ټولنو غواړي چې د نورستان د ورانو ویجاړو سرکونو په رغولو کې پوره همکاري وکړي څو د موټرو چپکېدو او خلکو ته د مرګ ژوبله رسیدو مخنیوی وشي. خالد افغان:
دا څو ځلې دي چې ترافیکي پیښه رامنځته کیږي. علت یې دا دی چې د سرک خرابوالی لامل داسې حادثې رامنځته کیږي. موږ د افغانستان اسلامي امارت مشرانو نه جدي غوښتنه کوو چې نورستان سړکونو ته باید پام وکړي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبره شوی خبر پانه کې هم د دغه پیښې او پکې د دوه ماشومان مړینې او شپږو تنو ټپي کېدا تایید شوې ده. په خبر پانه کې ویل شوی چې ټپیان د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزی روغتون ته رسول شوي دي. دوی هم د ډاټسن موټر چپه کېدو لامل د سړکونو تنګوالی او خرابوالی په ګوته کوي. د نورستان ډیری کلي او کورونه د لوړو غرونو په اړخونو کې آباد دي چې ورته کمزوري او تنګ سړکونه وهل شوي او د موټر چلوونکي د لږې بې پامۍ له امله دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت یو شمیر بزګران او خلک وایي ساکل په دې ولایت کې وروستیو ورښتونو د دوی هیلې زیاتې کړې او دوی د باغونو جوړولو ته مخه کړې. د دې ترڅنګ د میدان ښار نیال پلورونکي وایي چې د تیرو کلونو پرتله ساکل خلک زیات نیالګي ترې اخلي.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار او ولسوالیو کې وروستیو ورښتونو د بزګرانو هیلې را ژوندۍ کړې. د پسرلی موسم پراتګ او د ګلانو په غوړېدو سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼو بزګرانو د باغونو جوړولو ته مخه کړې. د دوتلوی خپلن محمد علي دی او د مرکز میدان ښار اوسیدونکو دي چې د خپل د مړو د باغ د ونو په شاخبرو مصروف دي ترڅو په راتلونکي کال کې ښه حاصلات ترې ترلاسه کړي. د سژنی کال ته څه اندازه هیله مند دی او اوس پلان لري چې د زورو نورو نیالګیو یو بل باغ هم جوړ کړي، ځکه دی وایي وروستیو کې سږ کال ښه ورښتونه سوي او هیله لري چې کال به څه اندازه آباد وي.
غواړم چې نیالګي واخلم کېنوم، نو کېدای شي زه پلان د زرو نیالګیو لرم چې کېدم، ځکه چې ډېره ښه آبادي راغلې ده، ډېر ښه امنیت راغلی ده او ډېر
محمد خالد په مرکز میدان ښار کې د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم پسرلنی د نیالګیو د پلورلو هټۍ خلاصه کړې او بیلابیل ډول نیالګي په کښې کې پلوري. دی وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله بزګران زیات نیالګي ورڅخه پیري.
خلک زیات راځي، زښته زیات خلک راځي، ارق نوی نیالګی چې خلک یې وړي، زیات املوک کړي، ګیلاس وړي، زردالو وړي او خلک زښته زیات راځي، زیات نیالګي وړي. هرې خواته وردګو ته داسې بیسودو خواته زیات ځي، همدغه لنډو منطقو کې دغه ځای ته هم زیات نیالګی وځي.
محمد خالد زیاتوی چې سږ کال په میدان وردګو کې د نیالګي او د پلور هټۍ زیاتې سوي او ګڼو بزګرانو اضافي نیالګي ښار ته د پلور لپاره راوړي دي. قید محمد بیا په همدې ښار کې د نیالګیو یو بل پلورونکی دی. دی بیا وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د نیالګیو قیمتونه راټیټ سوي او دوی زیاته ګټه نسي ترلاسه کولی،
ځکه چې یو نیالګی چې اوس ته بزغلی یې منه اچوې که نه، دا به بیا ته تر اوړي پورې تر بیا کېسې دا غټ سي او دا به ته پیوندې، بیا یو کال هغه بل هم پاتې کېږي که نه، چې یو کلان سي بیا دغه پسرلي ته به بیا قیچي کوي چې پیوند که سکال چې پیوند کال پسرلي ته به قیچي کوي مثال د خبرې، بیا هغه بل کال ته خرڅېږي درې کاله، هغه نه دلته په پنځه شپېته روپۍ بیا څوک اخلي، دلته یا په شل روپۍ یا په دېرش روپۍ خرڅېږي. مصرف یې ډېر ده خو فروش یې بیا کم ده، ګټه یې کمه ده که نه، خو بیا هم خلک کار نه لري، مجبور دي څه وکړي، نو همدغه دغه تمه ده چې زه یو پنځه روپۍ به پیدا کړي.
په ټوله کې د دغه ولایت د بزګرانو غوښتنې دا دي چې حکومت یې ورته بندونه جوړ کړي او دغه راز سړې خونې دې ورته جوړې کړي.
معنی چې موږ ساتو دا بیخي ارزانه خرچېږي او د موږ نور شغل نشته، همدغه کار کسب و کار هم ده، نو دا چې یا اصل وکړي او بیا خرچ یې نه شي بازار پیدا نه کړي، دا د موږ د ژوند کفایت نه کوي. موږ له دولته غواړو چې موږ ته سرخانې جوړې کړي،
سړی خونې موږ ته جوړې کړي، د زراعت اصلاح شوي تخمونه، د دواګانې د موږ زیرې ضرور دي، دوه په خپل وخت باندې دواګانې باید موږ ته راکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته د چاپیریال ساتنې ریاست او ښاروالۍ له لورې د یو میلیون نیالګیو د کښېنولو لړۍ پیل شوې وه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې پنځه دقیقې بحث چې نوریاس نوری وړاندې کوي پیلېږي، خو له هغه مخکې یو په زړه پورې مطلب. تېره اونۍ انسان د الوتونکي موټر جوړولو ته وروسته له هغه یو بل ګام هم ورنږدې شو چې په سلواک جمهوریت کې د جوړې شوې الوتونکي وسیلې ټکنالوژي یو چینایي شرکت وپیرله. د دې معاملې په اساس د هیوی جیانسین د الوتونکي موټر ټکنالوژي په نوم شرکت به په ځانګړو ساحو کې د الوتو لپاره دا ډول موټر جوړوي. د دې موټر لومړنی ماډل په 2020 کال کې خپلې لومړنۍ الوتنې ترسره کړې وې. تېره اونۍ د موټر یو جوړونکی سټیفن کلاین د سلواک جمهوریت له نیترا ښار څخه د پلازمینې براتیسلاوا تر نړیوال هوایي ډګر پورې د دې وسیلې 15 دقیقې بله بریالۍ ازموینه ترسره کړه. د کلاین ویژن اروپایي شرکت په یو خبر پنه کې ویلي دي چې د شوې معاملې له مخې یاد چینایي شرکت په نامعلوم شمیر دا ډول موټر جوړولی شي او چینایان به لومړني خلک وي چې کولی شي له بازاره الوتونکي موټر وپیري. قدرمن اوریدونکو، د شپه پام وکړئ خبرونو ته. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په ګیرو ولسوالۍ کې د یو پخواني ماین چاودنې 9 ماشومان وژلې دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په یو بیان کې راغلی چې پیښه پرون ماسپښین د ګیرو ولسوالۍ په ځادرانو کلي کې وشوه. د چارواکو په وینا په قربانیانو کې 15 تنه نجونې او 4 نور هلکان وو چې عمرونه یې له 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د اشغال له وخته پاتې وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاودو مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یونما نن د ماینونو په اړه د عامې پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو له زلزله ځپلو کورنیو سره د لسګونه نورو کورونو د سپارلو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د والی ویان نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلي چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول. د اسرائیل د سر سمندر پر بندري ښار ایلات نن سهار هوایی حمله وشوه چې مرګ ژوبله نه لري. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویلي یوه الوتونکې وسیله چې د اسرائیلو له ختیځ لوري توغول شوې وه پر یوه ودانۍ لګېدلې ده. په عراق کې د اسلامي مقاومت په نوم وسلوالې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي د دې برید مسؤلیت منلی. او د روسیې لخوا د تروریزم ضد عملیاتو په لړ کې په جنوبي سیمه داغستان کې 3 کسان نیول شوي دي. د روسیې د قانون د تنفیذ ځواکونو د مارچ 22 نیټې د حملې وروسته چې په نتیجه کې 144 کسان ووژل شول په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو په اړه څېړنې پیل کړې دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د بحث ته مو زنوریاس نوری هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روخان په مرسته وړاندې کوم. طالبان چې لسه باندې 2.5 کلونو رئیس پر افغانستان واکمنان دي، د امنیت ثبات، د افغانۍ د ثبات او د قشتېپې د پروژې په ګډون په ځینو برخو کې د سرپرست حکومت لاسته راوړنې د پام وړ دي. خو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په ګډون د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې داسې تګلارې غوره کړي چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د طالبانو د واکمنۍ په دې موده کې د بېلګې په توګه له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي او د نا دولتي مؤسسو په ګډون په ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی او همدارنګه له کوره بهر سفر په ګډون د ټولنې په ځینو نورو برخو کې هم پر هغوی ځینې محدودیتونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو د نړیوالو بل انتقاد دا دی چې حکومت یې انحصاري دی او د ټولنې د ټولو پرګنو او جریانونو استازیتوب نشي کولی. دا او ځینې نور لاملونه د دې سبب شوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو له حکومت ولې سره ځینې نورې پوښتنې چې دوی ولې د دوحې د ژمنو خلاف محدودیت لرونکو پالیسیو ته مخه کړې، ولې د پرېکړو مرجع په کندهار کې متمرکز ده او مهم فرمانونه او آن په مختلفو اداري سطحو کې د چارواکو عدلون بدلون له دې ځایه د طالبانو د مشر په امر ترسره کېږي مطرح کېږي. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. سیاسي چارو پوه او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شننکي او په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاري صاحب، لومړی به تاسو ته درشو د طالبانو څخه باندې دوه کلن واکمنۍ او د هغوی حکومت ولې څه ډول ارزوي؟ طالبان وایي په افغانستان کې شریعت تطبیقوي او ټول اقدامات چې کړی یې کوي هغه له شریعت سره اړخ لګوي، خو ځینې نور بیا د هغوی پر پالیسیو انتقاد کوي او وایي چې په ډیرو برخو کې هغه پالیسي چې غوره کړې په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوه ځپونکې پالیسي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو سادات همکارانو او ټولو معززو السلام علیکم و رحمت الله. موګه او تاسو وینئ چې د پاسه دوه کاله چې تاسو یاد کړ طالبانو د اسلامي تحریک له خوا د اسلامي امارت په تسلیک لاندې یو نظام هیواد او د هیواد په جغرافیه حاکم دی. په دې څه باندې دوه کالو کې هم لاستراوله نشته، هم خوشحالګونه او عقب نشینه نشته، هم ګټې لرو هم زیانونه، چې دواړه الخی د نقص او د بحث وړ دي. که موږ وینو هر اصل کلنه تپل شوې جګړه چې په افغانانو حاکمه وه، یو لوری طالبانو اسلامي تحریک او د حزب اسلامي وو، په هغه وخت کې بل لوری د نړۍ یا څلوېښت یا څه پنځوس هېوادونه ناټو امریکي متحده ایالات او دلته د اسلامي جمهوریت په نوم د هغوی ځواکونه چې هره ورځ به نږدې 200-300 جنازې د خلکو کورونو ته تللې، افغانان ځپل کېده، تباهي او بربادي روانه وه. هغه ستونزې حل شوې، جګړه ختمه شوه او یو سراسری امنیت سره دی چې لږ کټوب به وي، مګر هغه جنازې اوس د خلکو کورونو ته نه دي او د تابوت پلورونکو کاروبار او تجارت کاملا د سقوط سره مخ دی تقریبا. دغه سي په ځینو لویو اقتصادي پروژو هم د امنیتي وضعیت نه په ګټې اخیستنې کار روان دی، که هغه د کوسي پی کانال دی، که د کاسازر پروژه ده، که د واخان پروژه وه، که دا اوس د ټاپی او یا هم د سیمه ایز او نړیوال اتصال د سرکونو د لارې او یا هم د ریل پټلۍ چې دا د تقدیر وړ دي او په ځینو نورو برخو کې، مګر په لویه کې چې کومه د حکومت او حکومتوالۍ او د نظام مسله ده، هلته چې هغه ټول مسایل په بر کې نیسي او د یو دولت او نظام اساس یوازې امنیت او یو څو لوی یا کوچنۍ پروژې نه شي کېدی، بلکې اډانه د نظام او د سیستم ډېره مهمه وي، تر څو هغه نه یوازې د شته نسلونو بلکې د راتلونکو نسلونو د سر او سرنوشت په اړه تصمیمونه نیسي، قانوني اجراءات کوي او نور هغه مسایل چې ضروري وي په ټولنه کې له الف تر یا د هغې سرپرستي او رهبري کوي. په دې برخه کې پراخه تشه پوښتنې او سوالونه مطرح دي. موږ او تاسو که د نظام سیستم او یا فلسفه ته وینو، نظر وکړو چې د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس ویل کیږي چې بنا ده، نو د هغې فلسفه او یا اصولو په اساس هم ګڼ شمېر پوښتنې او ستونزې شته. دا سمه ده چې د قرآن د مجمل او اساسي حقوقو له نظره دولت چې یادیږي یا امارات یا حکومت او نظام، د هغې دولت اساسي مرکز د الہ العالمین یوازینی ذات وي چې هغه حاکم او د هغه احکام پکې پلي کېږي. او خدای پاک هم فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، ان الحکم الا لله، نشته هیڅ حکم مگر د یو الله. د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس نظامونه او حکومتونه باید په دې اساس ولاړ وي. دلته چې بیا کله د دولت نورو برخو ته راځو چې د دولت قانون څه دی، قانون د دولت څه مده، چې په د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس کوم متون او کتابونه چې لیکل شوي، چې په هغې کې اکثر دا دي چې د وروستیو قرونو دپاره چې پیغمبر علیه السلام نه تر قیامته پورې د دولت قانون عظیم شان قرآن قرآن وی مگر دا د ټول بشریت د پاره د غوی د ژوند او څه فلسفه خو هغه څه چې د ملتونو موضوع یادیږي او هل طبیعت د مراوجه قوانینو د نقی سره دراشه درشه از د ډاکټرین وی امنیتی او نظامی ډاکټرین وی او نور مسائل دا بیا یو ګړی اساسي قانون چې یو ځانګړی چوکاټ یې او هلته د دولت او حکومت د مسؤلینو د ټاکنې د عزل د هغوی مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د ملت او یا د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د هغوی حقوق پکې په واضح ډول ذکر شوي. دغسې یو قانون تشه هم موجود د اساسي قانون په اساس په نوم د ادارې په اساس موږ باید نورې نړۍ سره راشه درشه او مراوجات ولرو او د یو بل پیژندګلوي د هغې قوانینو په اساس خپلې اړیکې تعریف کړی شو او خپلو اړیکو ته قانوني اړخ ورکړی شو او د هغې اساسي قانون په اساس نور مروجه وضعي قوانین هم مطرح شي که هغه جرمی د جرایمو مسایل وي که هغه امنیتي مسایل وي که هغه د حقوقو او د تجارت او سوداګرۍ مسایل وي او که نور اقتصادي علمي او فرهنګي او نور مقرري او قوانین.
انصار صاحب په دې باره خبرې وکړو چې افغانستان د اساسي قانون یو تشه موجوده ده. ساده صاحب تاسو هم خبرونه ته خرغ لاس د انصار صاحب خبرې به مو اوریدلې وي چې طالبان په ځینو برخو کې لاس راوړنې لري خو په ځینو برخو کې د حکومت ولې البته یو څه انتقادونه هم پر دوی دي او تشه موجوده دي. کراشو دې خبرې ته چې طالبان چې اوس په افغانستان کې قدرت لري د حکومت په چوکاټ کې راڅرګند شوي دي څه باندې دوه نیم کاله کېږي حکومت ولی کوي. فکر کوي چې دوی تر اوسه د یوې ډلې نه له هغه څرنګوالي یا یو چې مشخصات د یوې ډلې دي راوتلي او په حکومت ولی بدل شوي دي.
نمونه درناوی تاسو ته په درمن انصاری صاحب ته او د سپاس د پروګرام اوریدونکو ته لبه د مرغه باید دا ووایم چې دا یو تریخ حقیقت دی چې دا ومنو چې نه د دې حالت دوی لا نه دی وتلي. دوی واقعا هغه سی یو نظام چې باید ولس پر تکیه وي او دوی په ولس باندې تکیه وي هسې یو نظام نه ده. مشخصا تکرار د تیرو 15 کلونو ژمونو هماغه اشتباهات تېروتنې دي چې موږ عملا وینو. هره ډله چې حاکم شوې ده ولس یې تقریبا یرغمال نیولی او خپل د خوښې خپل د عقیدې او خپل د ایدیالوژۍ مطابق کوښښ کړی دی چې پر ولس هر څه وتپي حتی که دا خلاف د شریعه هم وی ګرچې دوی د شریعه ادعا کوي لکن د ولس مشروع حقونه باندې دوی فعل حاله خې ایښي دي په ځینو برخو کې. من جمله کار اهل کار ته نه سپارل، من جمله دغه د خویندو لپاره د تعلیم او کار ودرول. یعنی د یو ټولنې په منځ کې چې یو اساسي قانون شتون نه لري او ولس په دې ونه پیږي نړیوال په دې ونه پیږي چې دغه نظام یا حکومت په کوم خوا روان دی، په کوم اساس روان دی، د دې لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه څه دي او د نړیوال قوانین سره په ټکر کې دي کنه دي. او دا عملا دغه هغه نواقص دي چې سره ویني لکه څنګه چې انصاری صاحب یاد کړه د ډېر داسې بنسټیز کارونه هم روان دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره واقعا ډېر ټاکونکي برخلیک به ټاکي لکه د اوبو د مدیریت مسایل او د بندونو د جوړول یا د سړکونو د لوی سړکونو لوی لار جوړول. د دې تر څنګ ځینې نوي فابریکات ته هم حتی شوي دي خو دغه ټول شیان د علم او د ټکنالوژۍ په رڼا کې کېږي کله چې په هېواد کې دننه داسې غټه ستونزه موجوده وي هغه کار اهل کار سره نوی واضح د مدیر نه نیولی تر وزیره پورې واضح د مدرسې طالب ناست وي بې له شکه چې دی به ممکن ډېر امین خلک وي لکن
ساده صاحب د قدرت مرجع هغه چې اجرایوي بڼه لري په کابل کې دی او ډېر داسې ویل کېږي چې اکثره مهمې پرېکړې له کندهار کېږي. کندهار کې ویل کېږي چې د طالبانو لوی مشر مهمې پرېکړې کوي. که راشو دې خبرې ته چې اوس چې عملاً طالبان په افغانستان کې واک لري، قدرت لري، یعنی په حقیقت کې دوی باید داخلي او کورنۍ سیاست وچلوي، آیا د دوی دغه جوړښت په پام اسلامي شریعت او بقید طالبانو دغه نظام ته په پام، آیا په همدې بڼه دوی کولی شي چې مخته ولاړ شي؟ په هر پریکړې چې کیږي هغه باید په کندهار کې وشي او اجرایوي هغه قوت چې ده هغه په کابل کې ده او د ټولنې سره مستقیما په تماس کې ده او اړتیاوې او عملي هغه د ټولنې اړتیاوې دوی ښه درک کولی شي؟
بل شک چې موږ تاسو ټول په دې تیر درې کلونو کې ولیدل چې دا انحصاري د قدرت مرجع یوازې قندهار او د هغه یو امیر چې لا تر اوسه چا لیدلی نه دی او تقریبا که داسې ووایم په ټکان خیالي امیر شاوخوا ته چې کوم افراطي اشخاص دي د هغوی د مشورو په اساس تصمیمونه نیول کېږي، چې حتی د کابینې وزیران او نور کارکونکي په شمول د ملا یعقوب، په شمول د قانی صاحب، په شمول د ملا دلاور، حتی حنفي ملا د سنګري صاحب د خارجي چارو لومړی مرستیال معین دا یو موافق نه دي، خاص کر او په ځانګړي توګه د میرمنو د تعلیم او د کار په برخه کې او په ځین حتی عادي تقرریګان چې ما تاسو ته مخکې مرزونه وکړه چې د ټیټ سطحې چې د یو وزیر صلاحیت دی هغه هم اوس د قندهار نه کېږي چې یو مدیر هم وي. نو بناً دغه لړۍ چې سړی ورته ویني بیا دا به شابه تش وي او د داسې یو نظام راتلونکی نه یوازې چې نظام به د ګواښونو سره مخ وي بلکې د دې ولس ټول سرنوشت به د ګواښونو سره مخ وي او یو ښه راتلونکي سره به لبدا مرغه مخامخ نشو. نو دی هغه انحصاری قدرت ټول په قندهار کې ده او هغه یو مجهول نامعلوم چې نه تاسو سره چالي دي نه په تصویري بڼه راغلی دی ولسته د غمیز یا د هرات د غمیز لپاره حد اقل دی سرګن نشو، نه د اخترونو لپاره دی سرګندیږي او یو مجهول حالت په اوسنی پیړۍ کې په اوسنی نړۍ کې یو زره چلو سو پنځه تلیف کال نه وروسته مګر د بیسته د حجار په قرض کې پرځوان نشو کولای خو د ټول ټکنالوژي نه چې دی ګټه اخلي او د نور بیا د ولز د پاره هم دا ضروري ده چې د خپل امیر رو پیژني یا د اقل دا ولز په کوم اساس دا ومني چې دا زما امیر دی چې پیژني نه شابه ګراوند معلوم نه ده په تیرې نه ګوري او یو خیالي تخیلي او څه په پټه د پاره دی تر شا امیر موجود دی او احکام راځي.
بله مننه انصاری صاحب، لکه څنګه چې تاسو صاحب هم اشاره وکړه، تاسو مخکې په خبرو کې ورته اشاره وکړه، تقریبا ټول قدرت د طالبانو له مشر سره د قندهار د مهمو پریکړو یو مرکز ګڼل کیږي. دغه وضعیت په پام چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې اساسي قانون نشته، طالبان ویلي یو شورا جوړوي تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی، د طالبانو دغه د حکومت ولې راتلونکي تاسو سره ډول ارزوي؟ بله انصاری صاحب،
بله ما لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چې چیرې د نړۍ مروجه سیاسي فلسفو ته موږ تاسې پام وکړو چې د غرب سیاسي فلسفه، د اسلام سیاسي فلسفه او د کمونیزم سیاسي فلسفه دا په خپل ذات کې پراخ واټنونه لري او د یو بل سره ستونزې لري، د حکومت او حکومتوالۍ او مختلف تشکیلاتي سیستمونه کار قوانین دي کاري د رهبرۍ تعینات او نور دي او د کار سپارل یا د چارواکو تعینات دي او یا خدماتو ارائه کول دي. کوم که تاسو وګورئ په افغانستان د درې واړه نظامونو په نوم چې تیر شو، د کمونیزم سیاسي فلسفه مولیده چې په هغه کې کاملا دیکتاتوري نظامونه و یا حکومتونه و او ادارې چې په خلکو تپل شوي ظلم ستم او هغه فلسفه نوره ختمه شوه، مګر اوس هم ګورو چې په ځینې هیوادونو کې لکه شمالي کوریا، چین، دغسې په لاتین امریکا کې ځینې هیوادونو کې هغه دیکتاتوري شته او اوس هم په یو نه یو شکل مروجه ده. هغه څه چې د غرب سیاسي فلسفه کې و هغه هم که افغانستان ته راغله هغه شکل چې هغه تعریف شوی و دلته عملی نشوه او پراخستون دې درلودې. موږ لیدل چې ډیر لوی جنایتکاران د انتخاباتو د ټاکنو د ډیموکراسۍ په نوم د افغانستان په خلکو څوک د ولسمشر د اول معاون او څوک د دویم معاون او څوک د بل او بل په نوم د وزیرانو او د پارلمان د غړو د ولایتي شورا د غړو په نوم د خلکو د رایو او ارزوګانو ارمانونو خلاف وتپل شو. کله چې راځو د اسلام سیاسي فلسفې ته دلته ټول مسائل په شرعي متونو کې واضح دي او په دې اړه موږ او تاسو ډېر کافي لیټریچر کتابونه او لیکنې لرو. که د اسلام حکومتي نظام چې مولانا حامد الانصاري حاجي لیکلی هغې ته مراجعه وشي. دغسې تقریبا 100 کاله وړاندې د ضرورت ترجمه احتیاج انسان به قرآن عظیم الشان په نوم دغسې د حکومت الهي انواع دول و حریت الملل چې د مولانا محمد میا صاحب لیکنې دي او دوی په دې برخه کافي کار کړی. که زه د دې نظره تاسو ته لنډه رڼا واسوم تر څو دوستانو ته هم په دې لار کې وضاحت وشي او شته چارواکو ته، موږ په اسلام کې یو الهي خلافت لرو چې هغه د اله العالمین د خوانه د په دوه دورو کې هغه پیغمبران راستول شوي د الهي خلیفه په توګه چې د نبوت دوره ده د حضرت آدم علیه السلام نه تر حضرت عیسی علیه السلام، او دوره د ختم نبوت ده چې پیغمبر علیه السلام هغه وروستی ختم نبیین و په تیرو دورو د دوره د نبوت کې شورای نظام نه و، مګر ختم نبوت کې پیغمبر علیه السلام خو شورا مامور و او حضرت حکم کیږي چې وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. د دې لپاره چې وروسته پیغمبر دی باید
انصاری صاحب ډیر وخت نه لرو که د سیل رالنډ کې د خپل خبرې چې سادات صاحب ته مور ورکو مهرباني.
دلته شکل د امارت مسلې ته راځو. د امیر المؤمنین موضوع دا هم په دوه برخو، چې یو د مجلس وکلای جمهور امت په نوم او دویم امیر المؤمنین. امیر المؤمنین په دویمه کټګوري کې راځي. مجلس د وکلاو د جمهور امت هغه مجلس ته ویلی شي چې هغه د خلکو د خوانه منتخب وي او د مرکز د دولت یا د حکومت مرکز ته استول شوی وي. هغوی بیا پریکړه وکړي چې خپل مشر او امیر وټاکي، او دا معلوم خلک وي د ټولنې د مختلفو طبقاتو نه ټاکل شوي او هغوی خپل مشر ټاکي. نو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې د امیر ټاکل، د حکومت د سرپرستۍ مسله، رئیس الوزرا سرپرست، معاونین سرپرست، والیان سرپرست، وزیران سرپرست، چې سرپرست هېڅکله د ولس او د ملت اوږد مهالې درجونه نه شي تداوی کولی. نو په دې اساس مونږ وایو که چېرته مونږ اسلامي نظام ته ځو، هم باید د هغه اهل حالات شورا یا د جمهور امت هغه د وکلاو د استازو کومه شورا چې په اسلامي نصوصو کې ذکر شوي، دا باید ایجاد شي که هغه د لوی جرګې په نوم وي، که د اهل حالات شورا په نوم وي او نور، چې هغه هم د مشر د ټاکنې مسایل مطرح کړي، هم د هغه صلاحیتونه واکونه او مسؤلیتونه، او هم د ولس تکلیفونه په هغه قوانینو او سیستم کې مطرح وسي تر څو ټولنه د پرمختګ اداري جوړه.
د کورنۍ مشروعیت د خپلولو لپاره هم دا لازمه ده. بلې ساده صاحب، کراشو هم دې موضوع ته چې دا چې د طالبانو مشر تقریبا مهم پریکړې کوي او قدرت په لاس کې دی، ځینې لوري تحلیلګران وایي چې دا د دې لپاره چې د قدرت د سیالي یا د اختلافاتو او انشعابونو مخه ونیسي، د دې لپاره قدرت د یو شخص په لاس کې دی. آیا هم داسې ده خبره؟
زه فکر نه کوم چې دا یو حقیقت وي، خو دلته د اعتمادي فضا یعنی پکوي چې ګواکي داسې یو امیر خپل په ارکانو باندې هم یعنی خپل په افرادو باندې هم بې اعتماده دی ګواکي، او په دې باور نه لري چې دا ټول د همدغې امارت یا په اصطلاح د دغه اسلام د دین په احکامو باندې ځانونه سنبال کړي دي او د دوی سره په دې تعهد کې شامل دي. او بیا د کلونو کلونو قرباني خو یوازې امیر نه دی ورکړی، امیر خو په سر کې ناست و که قرباني ورکړي په نورو ولسونو ورکړي، د هغې د قربانۍ په نتیجه کې نن دغه حالت رامنځته شوی دی. نو فکر نه کوم چې دا به عادلانه وي او نه دا د حتی اداکل هغه دوی چې د عدالت عمری خبره کوله عدالت عمری ته بیخي دا حالت چې سړی ویني بیخي دا د هغه دپاره یو توهین دی. دا د هغې سره بالکل نه شو پرتله کولی ځکه چې ما مخکې ویلو چې دا تقریبا یو خیالي حالت چې ولس خپل امیر نه پېژني، په څیره یې نه دی لیدلی، په بکګراوند یې خبر نه دی او تصمیمونه اعلانیږي غیابي. لکه پخوا هم داسې و چې ملا محمد عمر اخن دوه کاله پخوا وفات کړی و، لیکن دوه کاله نور هم د هغه د وفات نه وروسته د هغه په نامه فرمانونه راوتل او دا ولس د فیصله یو رقم په فالک ساتل شوی و. په هر حال دا یعنی د نه منلو وړ ده او بل دغه واټن د ولس او د دوی ترمنځ ورځ تر بلې زیاتېږي د مختلفو همدغه فرمانونو په لړ کې.
همدا پوښتنه مې کوله ساده صاحب، وخت ډېر نه لرو که تاسو همدا ځواب کړئ چې د طالبانو حکومت تاسو په نظر تر اوسه د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره فکر کوئ چې داسې یوه پراخه تګلاره غوره کړي که نه، او که یې نه وي کړي علت څه دی؟ ولې
لکه واضح خودخواهی وینم او ځان خوښونه وینم، بې اعتمادي وینم، ځکه چې په نور اعتبار نشي کولی سره یا نه کوي سره، او یوازې دوی فکر کوي چې هغه تر ټولو حقداره او تر ټولو امانتداره یوازې دوی دي. خو دا داسې نه ده، دا ولس 30 میلیون انسانان په دې کې ټول برخه لري، دا ولس دا هېواد د 30 میلیون انسانانو دی او دا واک هم ولس لري چې وغواړي چې وټاکي چې واقعا دغه امیر دی او واقعاً دغسې یو امارت غواړي که نه غواړي. دا ولس افغانستان خو تل اسلامي دولتونه درلودل، لیکن آیا دغه په دغې باندې دا د ولس خوښه ده که نه ده؟ بیا دې شي نه دوی فیصله ډډه کوي. لا تر اوسه پورې دا درې کلن نظام یې په سرپرست رقم باندې مخکې وړی او د قانون د مخې فیصله سرپرست حکومتونه د اجرایوي صلاحیتونو واک نه لري او دوی خودسرانه بعضې کارونه کوي چې همدا پخپله د ټولو قوانینو خلاف دی، ځکه په دې کې بیا بشري قوانین هم تر پښو لاندې کېږي او اسلامي شریعت خلاف هم.
مننه استاذ صاحب. انصاری صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې وویلې، طالبان د افغانستان د وروستي شل کلنې جګړې یو مهم اړخ قدرت ته ورسېد، نورې ډلې ټپلې یا وتښتېدې، له افغانستان نه وځپل شوې او له قدرت نه لرې شوې. یو شمېر پخوانۍ څېرې له هېواده بهر دي، ځینې ډلې ټپلې هم خپل حضور اعلان کړی د طالبانو په ضد د وسلوال مبارزې کرا شو. دې ته د طالبانو مخکنۍ واکمنۍ چې کله د امریکا د پوځي لارې نسکوره شوله، څو کلونو کې په افغانستان کې طالبانو فعالیتونو څرک نه لګېده. وروسته له څو کلونو دوی بیرته را ژوندي شول، بیرته را وټوکېدل. فکر نه کوئ چې دغه وضعیت که په همدې بڼه باندې دوام وکړي، همداسې یوه سناریو سره بیا افغانستان مخ نشي، هغه ډلې ټپلې چې اوس دومره فعال نه دي خپله فعال شي او د سیمې هېوادونه یا نړیوال یا نور سازمانونه د دوی ملاتړ وکړي او د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي؟
تاسو ډېرې د دقیقې او عمیقې مسلې ته اشاره وکړه. له بده مرغه افغانستان دغسې یوه جغرافیه کې موقعیت لري په داسې یو جیوپولیټیک او جیوستراتیجیک ادرس کې پروت دی چې دغه ستونزې د تاریخ په اوږدو کې پکې وي. لکه څنګه چې تاسو د طالبانو د تیر اسلامي امارت د رنګېدانه وروسته د امنیت خبره وکړه، تر 2008 حتی 2012 پورې دغه مرستونه نه وي، مګر ورو صفوف او حرکات او سکنات زیاتېده او د تیر حکومت په وړاندې او د نړیوالو په وړاندې پراخ سرخوږی ایجاد شوی و او اخیرم دغسې شوه چې حکومت رنګ شو او د طالبانو اسلامي امارت بېرته راغی. دا اوس هم هغه کوم ډلې چې پخواوي د طالبانو په وړاندې او فعالیتونه یې لرل، هغه د کولاب نه و که پنجشیر کې و که نورو، د هغې په نسبت که موږ وینو د تېر امارت په نسبت اوسنی امارت ډېر قوي نه دی. هلته ډېر زړهسواندي او زړهخوږي ملګري او مشران درلودل، ډېر یو موټی یو لاس او یوه خوله وه.
چې اوس تر ډیره هغه عمره کشش او قوت پکې نشته. په مقابل کې مخالفین ډیر ضعیف او هغه وخت مگر اوس مونږ وینو چې په تیرو سلو کالو کې ډیر خلک په استخباراتي په نظامي په کمانډو نورو باندې وروز دلته د داعش او نورې ډلې را ایجاد شوې. که چیرې دغسې حالت روان وي د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله وي، ځپل وي، او یو ډله یو ټپله یو سمت یو ولایت او یا دوه ولایته په ټول ولس باندې حاکم وي او د نورو خلکو د حساب راټولول وي او د حساب بیرته مصرف کې حساب ورکول نه وي او نور داسې مسایل خلکو ته حقوق ونه رسېږي، حقوق زه فکر کوم ستونزې لا زیاتېدای شي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو پوه صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر شاه سادات.